دا مخونه شیشه شمیده شده بود.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د مې 19 په یوه اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیتریشیا ګاسمن د جنګي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. د یادونه ورده چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خسارې غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کال وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنګي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اګست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خسارې ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداری ورکړو چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنګي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانورامای په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنګي جرمونو نوي شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانیو سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومانو او ټپي بندیانو په ګډون د ملکي وګړو وژنه او ټپي کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیر چې په خوای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یې واژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په ډسمبر کې خپلواک څېړنه پیل کړه خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو وسته سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لویې کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشارې سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ګرځونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورني جنګ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت د مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وشوي او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دوري بندیزونه بلغ وکړي او د سوریې د انتقالي حکومت لوی مشر احمد شرا سره یې لیدلې دي. شرا چې رسمي د ریشیا غوستې وه د ټرمپ د یو ځوان او ښایسته سړي په توګه یاد کړ خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبی دا هم وویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. د زیاته کړه که له دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي ښایي مثبت نتیجه ورکړي، ښایي همې ورنکړي، خو اړیکې کې که ونیول شي منفي پایله یې حتمي ده. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړه لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر الاسد وروسته د دې جګړې ځپلې هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ په بنسټ د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالي نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوې وي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50% حاصلات منځه ولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. او اوس هم د ازادۍ راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د اضطراري مالي ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابر کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بنده کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نورو د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزې ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا سوچ د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوي بودیجه نوي ازاده شوي د دې رسنۍ دوام بل ګواښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغې وروسته له مالي ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15 د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجه بنده کړه. ازادي راډیو دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم له لارې هڅه کوي سو امریکا حکومت دی رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي د دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 نیټه نسل وژون کې بریټ تاسو ته جایزه ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپل تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغه دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبې په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترانګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده، او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرایلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دو ته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یوه اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر 2 نیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نورې ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پایته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترانګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جنۍ چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې چې هم ورته بوختیا وي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼو نورو نجونو او میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې، خو د دوی په خبره دې کار کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
قسم در چول کوره به هر دسته کرا و کاری جزا نلرو، خوب در سی فضایی که چه محرمیت لرو باید تنون و رسو او فعالیت وکرو، چوک مو مخنشینی ولی.
لدولسم چولگی فارغه در کابل خار اسیدون که یویس کلن نرگس و وی هیلی در لوده چه در اروا پوهنی به برخه که لوری زدکلی وکری، خود در انجونو پر زدکلو در طالبانو در حکومت به بندی سرای در هیلی و زهیله پاتیسوا دا وای وس لتیرونیک دی دوو کلونو راهیسی پلاس جوړ سو یو د مرایو د دسکولونو او افغانی ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازي دا چې خپل ایزان بوخ کړای، یو شمیر نورو لزده کړو پاتې انجونو ته هم د کار او بوختیا زمينه برابر کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازی وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول، خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لس تر دیارلس نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد د طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا حیاتي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د حیاتي نه پیدا کوي هم دوی نه خوري او جوان چلی. شاید 50% مرسته او کوم د انفور سره نو موږ خپل پلان چې دا په فعلاً بیکار ده او مور مې معلومه ده نو د ما او د مور هم دا مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې انجنونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش سات
د ازادي ملما
ازادی میلمه قدر منوریدون کوز ما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګوله، با ستاسو د پخپرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله، دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت. په خوست کې اوسېږم، خوست کې وکړه دې تور وړې ورته وای. د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې. د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، ناامیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. 35 کاله، 10 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې، یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و. په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، او داسې اوږدې غونډې منظومې دي. د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې، نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي. او تلویزیونی او رادیوی ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ رادیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غل هزین راته وای.
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم و، او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پیسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چپ کیږي، دا هم ورته ډیره لوی خبره ښکاري. یعنی پیستلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر راسره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات و چې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخیستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله. نو اوس دا نهیلي به دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یو نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي، ناصر کې هم لیکنې کړې دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی. که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافا شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې بعد کتابونه چاپ دومره ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده، او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، کده دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه ته به د رسنیو باندې خبرې وکړي، دغه خپل به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خو ولې نه د پخوا په څېر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څو کې ناست، په مورچه کې ناست، ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ په خوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی و. ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې، خو په اوسني وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دیو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره داده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنی دې سره د زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله مناله شیر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه شبو سره دی وتړي، چې دا شیرزی گندی وی نو بس دا مینه چې دا لیونی مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهی سره چې وی تاغه کې سړی بیا او سره سی وی او لار او منزل ته وی دنګ چوکې ته پکې رسیدای شي.
کاروان صاحب په دې ورستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله په شیرونو ستایلې ده، په دې اړه کلان راته وایي چې د کرکټ ملي
مال یاستای. ولې نه بستر ګره ام دا اوس چې دا تاسو دا پښتنه وګړه زما په ذهن کې دا کرکټ مثال ما وی چې تاسو دا درکم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړ تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه جوړ وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داس خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم ده، کا کسبونه دي، کا نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یو کا جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښي کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ګرانو ریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خو د شپېلې غږ ما ته زړه راوړي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خار خړ دی ها چې پزړه کې آواز د شپې لې و ناس پر دی لمدا غوټ بدلل اوس تر نه نه دی راشنو لهغه نه نه ماشومان د کلی د نه قلم جوړوي کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپې لیلې څه ډېر کلونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ سورو تالو او وزیرو پو بام کلبم چه گلان داما لبهرام یوڑا دیو ترابان ما با شڑھر پر بسی رات مشرام ببی ولی جاڑی داخو کی صدا چریکیا خو ندی خود تسلی و زمان کی دلا پوری کیا هغش با هم دیر خپش با من چپو کوٹکی پن سارا لامد رئی کافی رئی ورپس بندی دروازی او کڑکی دکلی جن ورطا ناستی وی پا مینا پا شاوک بد رئی جمالا دو وزر و جامو کے پادا گڑے دا کلب موسکوا او کلا بخندا گڑی دا زما ترخوا هم راغلا مای لاسونا دو وزرو پا جانو و غلل دخخ لمنه پست مستوا لکا پاستو ماسترانجو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس دا پانو نرر بدن ما جان پا خیال کی شہزادہ سیف الملک بللو ما دا بدری لجیبا یو پوست او نرم دسمال امرا پٹکر چی میں پرسترگو پر مخو مخو نشاق دشوان یو خوش رو اپکی جسن نرگس پسی نرسی دل چه دلوان گلوی بازار یا دکو گرد هم نوو زبی حوشید و مروان چی و پیخ وشوا بدره ناچا پشوکو ترا او پاس والا دلا او پاس پچت که درنال دری چی واتا پردی مین سیک الملوک پس بین میدان پاتشو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوسپن چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوسپن چپلی چک بی خلق ووی چی تاسن بوئی گئی تر کوئی قاپ پر دیر علا پکی او جوڑی دوسپن چپلی جڑی گئی کوئی دعا بی چی مین ملوک بدرائی کا پیرائی بیا راوالی دما شمانو دعا گانی خدای تکی ور لگی مونگ ما شمانو کڑی تناکی زبی پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندی بیا دا سی چل پا مونگ هم وشو چی مونگ دکلی ما شمان شو بیماران پکا پیرائی روسی دخدای کارونو و یوشکن و پاس لغر را غلی پرده خبر و چه دکلی ما شمان دی خفا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغمه بس نسپگمی پا یو تکسپی نشپکی بام بام تو خطلو بس نسپگمی پا یو تکسپی نشپکی بام تو خطلو لدیر دردی شپیلی تور برو یو سوی لوی لغڑن اسپیلی خلق ویل چی دشپیلی آواز با تر کوئی قاپ پوری ورسیگی او حق ورکی خاپیرے بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زڑمی تسنگ منزی پخوکو تڑھنو کو دشکلی غرگ ماتا زڑا ولی